السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلته په پراکی د غرمې 12 بجې شوې ده محل په پیښور کې د مازیګر سلور او په کابل کې درې نیمه بجې دي روانه خبرونه کې زنه جیبا مرستا سو کوربایم په دې خبرونه کې د جلال آباد د 14 نور موضوعاتو باندې د ته راپورونه لرو نیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې په ژوندۍ بڼه اوریدې شي خو اوس خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په افغان طالبانو څنګه څنګه نفوذ کلري چې دایي مشران په پاکستان کې دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو ځانوژن کې حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي او د اروپایي اتحادیې مشر نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته په سفر دی اوستا خبرونو تفصیل په بهرنی او چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغان طالبانو سن سن نفوذ کلري چې دایي مشران په پاکستان کې موجود دي سرتاج عزیز پرون په واشنگتن ڈی سی کې د بهرنی او اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سړنیزې ادارې د یوې غونډې پر مهال وویل
زمونږ په افغان طالبانو سنا سنفوز شته ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي کورنۍ یې هم هلته دي او هلته طبي سهولتونه هم استعمالوي موږ په طالبانو فشار راوستلی شو چې د سولې د خبرو میز ته راشي خو موږ له هغوی سره د افغان حکومت لاړخه خبرې نشو کولی ځکه چې موږ طالبانو ته هغه وړاندیزونه نشو کولی کوم چې ورته افغان حکومت کولی شي
سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي هلته نن د پاکستان پوست مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوست لړپړو او د اتحادي ځواکونو مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي د پوست د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان نن په ټویټر پاڼه ویلي دي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت د سولې عمل د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې وشوې د پوست ویان وایي په دې ملاقاتونو کې د افغان سولې په بهیر هم خبرې وشوې او جنرال راحیل شریف د سولې او ثبات د افغانستان مشرتابات د سولې او ثبات په لړ کې د افغانستان مشرتابات د ملاتړ باور ورکړی دی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو ځانوژن کې حمله کې د 500 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ځانوژن کې حمله نن شاوخوا 12 بجې د هند کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده د خیبر پختونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو سیمو ته په عزت سره واپسي قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د سوګند پورته کولو وروسته به د قبایلي سیمو لپاره داسې اصلاحات راوړي چې د قبایلي ولس په خوښه وي هلته د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال ویلي چې له ترهګرۍ جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د بلوچستان حکومت د زده کوونکي ساقبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی د بلوچستان حکومت لخوا نن مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې عدالتي کمیشن به د مسلم باغ سیمې د ساقبا کاکړ د ځانوژنې د پیښې د پلټنو لپاره په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کوي او د دې کمیشن مشري به د کلا سیف الله جج آفتاب احمد لون کوي هلته د ساقبې ورور اساس الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي هیله من دی چې همدا عدالتي کمیشن بر ورتا انصاف ورکړي. د ساکبي د کورنۍ په خبره اولس کلنې ساکبي د فروری په 12مه نیټه له دې وجې ځان وژلی و چې مسلم باغ د جینکو د کالج مشري د هغې د 12م ټولګي د امتحان فارمونه منلي نه وو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلی بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی د یادی سیمو ځینو اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونه په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نورو نږدې سیمو څخه ووتل او ګدای کلا کلي ته یې شاتګ وکړ. وسلوال طالبان ادا کوي چې له افغان ځواکونو سره پرته له کومې جګړې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې دي. خو د فاریاب د پښتونکوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې اوسمهال سلګونه امنیتي ځواکونه د خواجه موسی بازار په 500 کیلومتره کې ځای پر ځای شوي او په سیمه کې هیڅ ډول جګړه نشته. د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوسی نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي ویلي چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو بحثونه وشي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندونو ترمنځ په لومړیو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندي ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندي هیلري کلینټن لومړۍ بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سپر تیوزډي ورته ویل کېږي په 1200 ریاستونو کې رایه واچول شوې. د مختلفو رسنیو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلري کلینټن او ډونلډ ټرمپ دواړو وو ریاستونه وګټل. د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټوسک نن د بالکن هیوادونو سر ښارونو ته دوره کړې چې هلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو سختو محدودیتونو لګولو په اړه خبرې وکړي. نوموړي د کرواشیا سر ښار زګریب او د مقدونیا سر ښار سکوپی ته ولاړ. د دغو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د بالکن د هغې لارې د بندولو لپاره به په نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي په کومې چې د منځني ختیځ څخه کډوال اروپا ته داخلیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بیا او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخیستل کیږي او 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ او 149 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 450 پیسې او 1 روپۍ 550 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زمونږ غږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې همدا شیبه نیخ په نیغ اورئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وایي پر طالبانو یې خبره چلیږي ځکه د هغوی مشران یې په خاوره کې اوسیږي.
وی هوپ ان د کمنګ 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بټوین د افغان طالبان اینڈ د افغان گورنمنٹ.
په جلال آباد کې نن درنې چاودنې شوې. د ننګرهار یو امنیتي چارواکی وای
چې 15 نفر انتحاریان په دې کې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا دا انتحاریان ټول ووژل. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دې کې ماشومان هم شته، یو 14 تر 18 نفرو ستې زخمیان دي.
د پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. د فاټا پارلماني غړي وایي حکومت دې ورته د مشترکه مفاداتو کونسل کې برخه ورکړي.
حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه گلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
په پېښور کې نرخزیانو د خپلو حقونو غوښتلو لپاره مظاهره وکړه.
عوام هم تنگ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسلې پ کې کنه. صحیح ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري. صحیح ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه، موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اورئ. د دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وایي چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ خبرې وشي. سرتاج دې زیاته کړه چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته دا وینا پر وخت وکړې. په دې نور حال درته احمد شاه زمي درکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ
هیله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېره اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپلې اټمي وسلې دي خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز په داسې حال کې وایي چې پاکستانی طالبانو باندې دوی اغیز لري چې نن په جلال آباد کې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د هند پر قونسلګرۍ شوی برید ټکنی کړي. دوی وایي چې په دغه حمله کې شپږ تنو ځانمرګو بریدګرو برخه اخیست، پنځو تنو ځانمرګو برید کوونکو برخه اخیستې ده چې پنځه واړه وژل شوي دي. په دغه حمله کې د پنځو ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. له جلال آباده د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه له یو سات نه هم په کم وخت کې په دې وتوانېدل چې په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګرۍ پنځه تنه برید کوونکي ووژني. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل
پنځه نفر انتحاریان په دې و کې یو موټر بم چې هم انتحاري و هم موټر بم انفجار یې کړی دی او د دوی پنځه واړه زموږ د ملي امنیتي ځواکونو لخوا چې په دې کنسلګری کې امنیت ساتي او زموږ نورو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په ګډه دا انتحاریان ټول ووژله. یو بل مجهول الهویا چې ممکن هغه هم انتحاري یې هغه هم وژل سوی چې هویت به وروسته تثبیت سي. ځینې ملکي زموږ خلک چې په دغه کې ماشومان هم شته یو شپاړس تر اوولس نفرو ستي زخمیان دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو او د هندوستان د قونسلګرۍ منصوبینو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د کشپی اطلاعاتو په اساس دوی په جلال آباد کې د ټولو قونسلګریو او حساسو ادارو لپاره له مخکې نه کلک امنیتي تدابیر نیولي وو.
په مجموع کې تعدیدي اطلاعات په داخل د کار د ننګرهار کې وو چې له ټولو امنیتي ځواکونو سره مخکې دا شریک شوي وو او ټول امنیتي ځواکونو هر چیرې چې تفظیف او کاملا امادګي د دفاع درلودله چې بیلګه یم د ننني حمله و چې ډېر زر بلاک شو او پس له دې هم ټول امنیتي ځواکونه دغه سهار نو پیښو ته کاملا امادګي لري.
خو د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼی وایي چې په دغه پیښه کې د بریدګرو ترڅنګ یو تن پولیس او دوه تنه ملکی وګړي هم وژل شوي او نولس تنه ملکی وګړي ټپین شوي چې پنځه تنه یې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي او نورې تر درملنې وروسته رخصت کړې شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد نام اوریدل چې په جلال آباد کې نن ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي. د 15 ځانمرګو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره کار کوي. بل پلو قبایلیان هم امید لري چې اقبال ظفر جګړه به د قبایلي خلکو د ټولنیزو اقتصادي او امنیتي ستونزو ته پاملرنه وکړي. نور حال رابع اکرم خان په خپل رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوي خبر پاڼې په وینا نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټاو څخه قبولو لپاره د خپلو مشرانو اقدامات روان ساتي. د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال شمس مومند وایي نوي نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه خپله قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره د کوششونو برخه پاتې شوی دی. نو قبایلي ولس هیله لري چې اقبال ظفر جګړه به د اصلاحاتو عمل مخ په وړاندې بوزي.
دوی د دې سره اتفاق کوي چې قبایلي سیمه کې غټ اصلاحات په کار دي او د هغې نه بغیر د دې خلکو د دې عوامو تقدیر نه بدلیږي. په دې وجه باندې قبایلي عوام ډېر پر امیده دي. یو خو دا چې د ده تعلق د موجوده د حکمران پارټۍ سره دی او دویم دا چې دی په پېښور اوسېدونکی دی. د پېښور خلکو ته د قبایلي سیمې د خلکو مجبورۍ د هغوی حالات د هغه د صورت حال هغه په هغې باندې ډېر ښه خبر دي.
د قبایلي سیمو یو بل کارپوه عصمت وزیر وایي
تو چې کمپریس ټاک کې یو سلور پنځه ایریاز آئیډینټیفای کړي دي چې په هغې کې امن دی، آی ڈی پیز ریلوکیشن دی، سوشل انډیکیټر چې کم دی هغې امپروومنټ دی، سره سره انفراسټرکچر بالکل صحیح نشاندہی کړی دا. خو دو چې کله سیکرټری جنرل وو او د پاکستان مسلم لیگ نون او د شاته درې میاشتو نه چې کم امپلایز دی د پاکستان مسلم لیگ نون د هاوس هغه ته اوسه پورې درې میاشتو نه تنخواګانې نه دي ملاو شوي. نو بهرحال ایز اے انسټیټیوشن موږ ته پکار دی، انډیویجولز نه دي که پکار. ما ته نه ښکاري چې دوی هغه به ماته وایي شه، ځکه چې چونکې سیاسي گورنر دی او سیاسي گورنر دپاره لږ غوندې دا شی بیا مشکل شي.
یاد دې وي چې د قومي اسمبلۍ د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله او دوی غوښتنه لري چې حکومت دی د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د FCR خاتمه دی وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو گورنر لخوا د FCR خاتمې په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی.
د رابع اکرم خان په رپورټ کې مو اورېده چې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر وایي په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل غواړي. د مشال رادیو بل همکار خالد خان د پښتونخوا له نوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره خبرې کړي. ښاغلی جګړه وایي قبایلو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه یې دا ده چې دوی بې کوره شوي دي. جګړه وایي د پاکستان د وزیر اعظم سره یې پرون ملاقات کړی چې ورکې په قبایلي سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره یې جدي خبرې کړې دي. نور په دې مرکه کې
دی خاص کر دا آئی ڈی پیز مسالے جدا ٹول چی داغی واپسی اور داغی جکم خپل حالت نقصانات داغی ازالہ کو رم زدا وارم چی کم خلق بے کورا شوی دی چی رچا نقصانات شوی دی او داغی سبوت شدا داغی با لازمی طور ماندے وزیر اعظم سے پرون ما سرا میٹنگ کرو او داغی ہم دا خواہش دے پدی باندے زور ور کرے دے چی جگہ سے دو ٹول رنویا مسالا چیزا اگا زمانگا دا کبائلو دا او چی کم آپریشن شوی دی وغی نا کم خالا کپ شوی دی دا آگئی ہماری سیٹلمنٹ دے
دا خو دیر لویا خبر ہے دا استاسو پرائیری ٹیم دا خدا با علا کی گی چی پا کبائلی سیمو کے امن راشی
چی تاسو مقابلہ ہو کئی رستونی پانچ سالا کے او موجودہ حالات باندھے ہو رہی نو خود پر فضل سرا زبر داؤں ڈیر لے فرق راگا لے دے دا آپریشن جی دے کے چکم اچیومنٹ شوی دی نو آگا دا 60-70% نہ زیاد دی پکایا جی کم دی دا یو ڈیر لوئی دس کال نہ زیاد روچے دا مسالہ شروع دا جی باندھے یقیناً ٹائم کھولے گی چکم آپریشن شو کم اچیومنٹ شو داغے پرانا کے مخ کی لارے لگی آجی دیر آسانی ہی اور پدی کی دیر لویا خبر داوشوا چھ پاکستان اور افغانستان ہم دا ضروری کرنے لیا چھ کم پاکستان کے امن وارو نو افغانستان کے امن پکار دے اور افغانستان کے امن وارو نو پاکستان کے امن پکار دے لہذا دا یو ڈیر لوی ڈیولپمنٹ دے
ساسو تا یو بل چیلنج دے دا ریفارمز کمیٹی دا اور لکبائل غوالی چھ دا اصلاحات ہوشی
کم کمیٹی جوڑا شوی دا لگیا دا چین سلو کا پیزو ایجنس دورا اکڑا اور نورو چکم پاتے دا آگا با انشاءاللہ محل برداری ہوشی نو بیا ما فردر چې کوم پاتې دي نو هغه کې به خپل امر سره ما دا نور ایجنسیانې چې دي د دې نور امو شي نو په دې باندې یو سر حاصل گفتگو او بحث به کېږي چې کومه فیصله مونږ هغې دپاره سوچ کوو نو هغه به د هغې باندې مونږ څه په زوره نه لګول بلکې د هغې کنسنسس چې په کوم شي هغه څه اصلاحات چې دي هغه به مونږ کوو.
د خیبر پختونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه او چې زمونږ خبریال خالد خان وسره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو که سمارټ فون لرئ نو تاسو ټیون ان خپل موبایل ته راښکته کړئ او زموږ خپرونې نیخ په نیغه تاسو پاکې رڼې اورېدای شئ. په پښتونخوا کې د سرشمیرنې په اړه خبرې روانې دي. د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غني وایي د پوځ له مرستې پرته د خلکو سرشمیرنه او کورشمیرنه ممکنه نه ده. نوموړي همدارنګه د پاک چاینا اقتصادي لارې په اړه هم څرګندونې کړې دي. تفصیل یې له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دي سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریځ په خپل ځای دی او څرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغې کې به ایل این جی هم شامل وي. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزي حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله. بلی خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
د وفاق چې کومې ترقیاتي منصوب هغه له خو اپروول ورکو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غني وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده. که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل له غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د فاټا پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا که چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباده احتجاج وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمایندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمایندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي، او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو ایز ا سپیشل انوایټ تاسو موږ د سی سی ای ته راوغواړئ، ځکه چې دا قومي خبره ده او په همدغه میټینګ کې به د این ایف سی اوارډ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي. خو زه به دا ووایم، حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري. او وجه یې څه وجه دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډه نه سیزو، مونږ قبایل د پاکستان خلاف کاروایان نه کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د آل فاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غوینا وه:
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه نه راځو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دغه بل نه بشاله اړل، نو که دغسې عمل بې کوي او حکومت دا دبه واچوي چې یاره زه به فاټا راوباسم، نو زه دا لیکلي تاسو له در کوم چې فاټا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو دی د عوام نه یو نفر نشي راوستی، او ځکه نشي راوستی چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کښېني، نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاټا د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ هغې د جنګ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهابالدین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شا شي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی، او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي، نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مرد شمارۍ نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي، خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسې هم په یو پیج یو د فاټا لپاره، خو خبره داده چې خبره عملي کول په کار دي، په یو بل اعتماد په کار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول په کار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیج یو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ چاره څوک زیاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادي چې کم کاري نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي، نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره چې کوم دی هغې فیصله وکړلی شي. چونکې د فاټا داسې کروژل ایشو ده چې که هغو له نمایندګي ورکړلی شي، هغو به دایره چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې چې کوم دی نو داسې لاره راویستل په کار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي، فایده یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېرې او د نورو چارو جاج اخستی شي.
اوریدونکو، تاسو وړاندې په یو رپورټ کې واورېده چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان مشتاق غني وایي چې د پوست په مرسته په صوبه کې سرشمېرنه ترسره کیږي. هلته د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشرې فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سرشمېرنه کې دوه خانې شاملې دي چې په یو کې سړی او په بل کې نارینه لیکل کیږي، او د دوی د جنس ذکر پکې نه ده شوی. دوی د دې غوښتنه کوي. زلان یوسفزی له پېښور رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشرې فرزانې مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمېرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانې جوړې کړې دي، او د نرخزیانو د کره شمېرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دې لا هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلک دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاجونه به هم کوو، ډونو ته به هم روزو، زو پرنس کانفرنس بم کو کم حد پور چ مخبل کارونا اگ کڑی نی نا بم کو
نو موڑی جاتکڑا چ پاکستان کی یوی ادارے سر ہم د نرخزیانو د شمیرے پ اڑا معلومات نشتا او د حکومت تر لا سکے دو لپارا د نرخزیانو شمیرہ معلومول ضروری دی د یاد تنظیم یوی غڑے چاہت اویل چ نہ حکومت او نہ ہم اولس تدوی حکومت ته پام کوي او نه یې د خپل ټولنې برخه ګڼي
عوام هم تنگ ول کوي آی ڈی کارڈ نام دا خاص نه جوړیږي مسئلے پہ کنا نو داس نه پکار بس مسلو خبرې راغټه مسئلے زکه چې بیا خو مونږ تاغو انسانان په نظر نه ګوري وی چې زکه چې مونږ هم انسانان یو کنه مونږ څنګه تاسو ته ګوري داس مونږ هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 500 تر 500 پورې نرخزیان شتون لري زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د سټوډیو د ګړی ستن خی چې پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي نسا اجمل درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغان طالبانو سن است نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي سرتاج عزیز پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا د یوې غونډې پر مهال وویل هیله لري چې په راتلونکو لس 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي نن د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوځ او د اتحادي ځواکونو له مشرانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي د پوځ د اطلاعاتو څانګې ویاند وایي چې په دې ملاقاتونو کې د سیمې امنیت د سولې عمل د پولو انتظام او د شوال سیمې د عملیاتو په اړه خبرې شوې دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په یو ځان وژونکي حمله کې د 15 حمله کوونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي د ننګرهار امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې ولس تنا زخمیان شوي هم دي د خیبر پښتونخوا نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د بې کوره شوو قبایلي ولس خپلو سیمو ته په عزت سره واپسي قبایلي سیمو کې امنیت او بیا د قبایلي ولس په خوښه د فاټا دایمي او قانوني اصلاحات د ده په لومړیتوبونو کې شامل دي نوموړي د خبره نن له مشال لیډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې ده د افغانستان او د روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال خان جان الکوزین نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي د اروپایي اتحادیې مشر ډونلډ ټسک نن د بالکن هیوادونو سره ښارونو ته دوره کړې چلته له چارواکو سره د کډوالو لپاره په خپلو پولو د وروستیو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړې او د عراق حکومتي ځواکونه چې د شي عملي شو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه یې عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي
انیس اجمل وا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو اوس د اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې وخت چې په ژوندۍ بڼه عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې مجرم ګرځول سوی ممتاز قادری ته پانسی ورکړه سو دا پانسی د دوشمې پر ورځ ورکړه سو د جنازې لمونځ د سه شنبې پر ورځ وسو او پر دې مهال د بیلابیلو ګوندونو او مذهبي ډلو زرګونو کسانو احتجاج وکړی ممتاز قادری ویلی وو چې سلمان تاثیر ځکه وواژه چې هغه د پیغمبر اسلام توهین کړی وو خو عدالت پریکړه کې وویل چې هیڅ یو کس حق نه لري چې د دې قانون پر اساس یو څوک ووژني که څه ممتاز قادری ته د مرګ سزا ډیره پخوا ورکړل سوې وه خو پر عملي کولو یې ځنډ وسو خو چې دغه پانسی ورکړل سوه نو پوښتنه راپورته کېږي چې ریاست په دې کار کولو سره څه پیغام ورکړي حکومت ممکنه تشدد مخنیوي څنګه وکړای شو دا ور سره نورې پښتنې په لندن کې مشت یو سیاسي چارو پوها مونا نصیر او دا شان ل وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره خبري کړې وي ډاکټر غامدی چې یو ډیر مشهور دینی عالم او پوه دی او د دې ترڅنګ خالد فاروقی په لاهور کې د لاغ سره هم وایس اف امریکا ډیوا وبخشي اردو څنګه خبري کړې وي هغه ته به روس ترازو مونا نصیر هم کوشش کوي په لاین راسي خو اول اول به دا وګورو چې خپل غامدی یعنی ډاکټر جاوید احمد غامدی چې دا وخت د جلاوطنۍ ژوند تیروي هغه هم له دې وجه چې وایي د ژوند ته خطر دی د فکر او سوچ سره په پاکستان کې ځنه د ځینو ډلو اختلاف دی. سو نو اوس راځو چې د غامدی څه وایي په دې اړه.
کہ یہ ایک مظلومانہ قتل تھا, انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور ممتاز قادری نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا.
دوائی مامخ کے ہم ویلو آو سیوزل بیاوائما چی دا یو ظالمانہ قتل ہو, حقا یعنی سلمان تاثیر ہیت سے جرم نو کڑی, ممتاز قادری دو جرم نو کڑل. ممتاز قادری دا سلمان تاثیر دا حفاظت لپارا گمارل سوی و دا تا ہیت حق نو ترلاسا چی خپلا وعدہ ما تکڑی لخپلی زمواری سرغڑو نو کڑی او یو بے گناہ سڑای ووشنی پر یو قانون تبصرہ کول پر یو قانون کی دا بدلون راوستول خبر کول دا یو قانون دا خامیانو نشاندهی کول دا پا ہیت سے یو حساب جرم ندی. زبیا وائم او هغه وخت مهم ویلی وو دا یو بے بنیاد قانون دی, دا د قرآن هم خلاف دی او دا حدیث هم زد دی, دا د مسلمانانو د فقه هم خلاف دی. دا قانون باید د یو بے بنیاد قانون په بنیاد خامخا بدل سی. هغه یعنی سلمان تاثیر دا خبره کړې وه او زه له کلونو راهیسې دا خبره کوم دا هیڅ یو جرم نه دی. دا قانون انسانانو جوړ کړی دی او موږ انسانانو ته دا حق ترلاسه دی چې موږ په دې کې غلطي نشکاره کړو. دا یو ډیر مکروه جرم وو چې دغه کس وکړ او له بدقسمتۍ ډیر خلک د ده په حمایت کې ودرېدل. د ده د ملګرتیا هیڅ وجه نه وینم. د یعنی ممتاز قادری چې څه وکړل هغه د اسلام هم خلاف وو, ځکه چې په اسلام کې داسې هیڅ نسته چې یو کس ته د حق ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي بیا پخپله له ځان عدالت جوړ کړي او بیا پخپله فیصلې واوروي. دا و ډاکټر جاوید احمد غامدی بهرحال دا د ده نظر وو. خو اوس راځو د جمعیت اسلامي یو مشر سراج الحق ته, هغه هم په هغو جماعتونو یا تنظیمونو کې شامل وو چې د ممتاز قادری پر پانسی باندې احتجاج کولی او په پېښور کې د ده د جنازې غایبانه د جنازې لمونځ کړی وو. هغه بیا بیل نظر لري چې له یو سیاسي ګوند سره تعلق لري او مشر دی.
دا د پارټی نه د پاکستان ټول ملت او ټول قوم موقف دا دی. ممتاز قادری چې کوم کیس چلېدل دی په دې کې هغه ته نه د وکیلانو صحیح هغه د خوښې سهولت ورکړه شوی دی. دې ته قتل پکارو او داسې اقدامات پکارو چې په هغې کې څوک د پیغمبرانو په شان کې ګستاخي ونه کړي. اصلا د حکومت ډېرې داسې فیصلې دي چې هغه په بیرونی فشار د لاندې کېږي او خپله یو بین الاقوامي لابي په دې باندې لګیا ده چې زمونږ د قانون نه هغه دفې لرې کړي چې څوک د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړي د هغې سزا پانسی ده, د هغې سزا مرګ دی.
دا و سراج الحق د جمعیت اسلامي مشر, البته دا هم د ده نظر و په دې احتجاج کې شامل و. له دې سره یو بله پوښتنه دا راپورته کېدله چې ممتاز قادری ته دغه عدالت سزا ډیر وخت مخکې ورکړی وه, خو دا د ځنډ ښکار وه. دا فکر کېدی چې ممکنه ده حکومت ده ته د پانسی ورکولو سره له ممکنه احتجاج او تشدد څخه ویریږي, خو چې کله د ته پانسی ورکړل سه او له دې وروسته چې کوم په کومه کچه احتجاج وسو او بیا د ده جنازې لمونځ وسو, نو هغسې تشدد نسو رامنځته لکه څنګه چې کېدلی. پوښتنه دا ده چې کوم ردعمل راغلی دی, آیا ردعمل هم هغه و چې سنجول سوی دی؟ په دې اړه باندې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپوه خالد فاروقي سره د وایس آف امریکا اردو څانګې مرکه کړې او لاغې هم دا پوښتلې چې آیا ردعمل هم هغه سی و لکه څنګه چې په دې اواله باندې تمه کېدله یا کومه ویره او اندېښنه موجوده وه. د هغه جواب
وہ رد عمل تو یقینی طور پہ ایک جو ان کے حامی ہیں جو ان کے حمایتی ہیں ان کی طرف سے سامنے آنا ہی تھا.
دای وای رد عمل د پلویانو لخوا چې کم راغلی خو دا رد عمل دومره شدید نه دی چې موږ دا ووایو چې مسله را پیدا کړه. البته دومره دا چې هغه خلک چې د ممتاز قادری د ژوند ژغورلو لپاره مظاهره کولې هغه په څو شارونو کې ستونزې پیدا کړې، بازارونه بند شو او د امن امان مسله پیدا کولو کوشش وسو، خو په دې لړ کې امنیتي ادارو هم ځینې اقدامات کړي وو. تر اوسه زموږ مخې ته داسې منظر نسو جوړ او اوس هم اندېښنه نسته خو پکار ده وبخشي دی وای اوس هم اندېښنه سته خو پکار ده هیله ولرو چې احتجاج به دومره شدید نه وي چې دغه خلک د شدت پر لور باندې یو سی. دا خالد فاروقی له دې سره یو بل پښتنه ده هم راپورته سوې چې آیا دغه ریاست چې په کم انداز باندې دغه پیغام ورکړي ځکه چې ځینې خلک ځینې کړي دا وایي چې د پاکستان ریاست کوشش وکړي چې یو احتجاج یا یو پیغام ورکړي چې د پاکستان تر قانون هیڅوک هم بره یا بالاتره نه دی. همدې طرف ته اشاره ډاکټر جاوید احمد غامدی هم کوي، دی وایي
ضرور ہونی چاہیے، اس طرح کے واقعات بعض اوقات لوگوں کو سوچنے پر
دا سی پیخی ځینې وخت خلق په فکر کولو مجبوری، دا پیخه هم باید خلق فکر کولو ته اړ کی. زما په خیال زموږ حکومت او سپریم کورٹ پوره جرأت ښودلې. تاسې که د سپریم کورٹ پریکړه ولولئ نو دا ډیره واضحه فیصله ده. اندېښنه دا وه چې حکومت به کمزوري وښیي، خو زما په خیال حکومت یو لوی کار وکړ، ځکه چې په داسې مسایلو کې کمزوري ښودلو معنی دا ده چې خلکو ته د نورو خلکو په اړه د فیصلو اجازت ورکړل شي. په ځانګړي ډول مودې ته پام راګرځوم چې ممتاز قادری دوه جرمونه کړي، نه یوازې یو بیګنا سړی وژلی بلکې دی د هغه محافظ و او د خپل دغه دندې د ترسره کولو په وخت وژلی دی. دا معمولی خبره نه ده. زه دا احساسوم چې په دې کې باید هیڅ رعایت نه وی شوی، نه عدالت رعایت وکړه او نه هم ولسمشر. دا ډیر په ځای کار وشو.
دا و ډاکټر جاوید احمد غامدی. دلته راتلو مونا نصیر ته چې په لندن کې وه واغې سره هم خبرې کولې، خو ستونزه په ټلیفون کې راپیدا شوه او هڅه کوو چې هغې ته ټلیفون وکړو او راسره د ټلیفون په لاین سي، خو هغه ټلیفون کې د ستونزې له وجې څخه نسي کېدلی چې سړی هغې سره خبرې وکړي. البته همدغه بحث کې کوشش کوو چې راسره نور هم میلمانه راسي، خو لویه ستونزه د ټلیفون ده او میلاوېدل یې لږ ګران دي. او په ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو په حواله باندې یو بحث په پاکستان کې دا هم راپورته شوی دی چې آیا هلته په پاکستان کې چې کمی ویل کېږي یو شی اړخه ګوندونه دي چې په هغه کې ټول مذهبي ګوندونه راځي، او بل خواته کیڼ اړخ دي چې په هغه کې بیا هغه پارټۍ دي چې هغه سیکولر پارټیانې ځینې ورته وایي، ځینې هغه دي چې نو دغه دوو حصو باندې پاکستان ویشل شوی دی. نو ممتاز قادری له پانسۍ سره سړی دا پوښتنه په پاکستان اخبارونو کې راپورته شوی دی چې آیا په دې کې څنګه ویش راغلی دی. زموږ همکار داود خټک دا وخت را سره په سټوډیو کې دی. داود خان تاسو تر کله یم؟
مننه کاکړ صاحب، ډیر مننه.
داود خان، یعنی تاسو ګورئ په پاکستان کې څه وایي د پاکستان میډیا چې خپل د پاکستان کم ګوندیز سیاست دی، د ممتاز قادری د پانسۍ وروسته په هغه کې څه تقسیم څه ویش راغلی دی؟
مننه یو ځل بیا کاکړ صاحب. سو ورځې وړاندې بلکې د پرون نه کوم وګورو نو بعضې سیاسي ګوندونه چې دي کم چې په پاکستان کې سیکولر وته ویل شي یا وته چې کم جوکاو داغي لیبرل طرف ته دي، هغه ګوندونو طرف نه مونږ نه وینو چې کم، یعنی په میډیا کې تاسو چې څنګه تاسو کو نه وینو چې هغه په باندې داسې سخت رد عمل ظاهر کړي. خو بلخوا کې مذهبي ګوندونه وګورو نو په هغه کې د مولانا فضل الرحمن صاحب بیان هم مخې ته راغلی دی، په دې حواله سره یا د هغه د ګوند یو شمېر نورو مشرانو بیانونه راغلي دي. د دې ترڅنګ بیا د جماعت اسلامي کوم وګورو نو سراج الحق صاحب اغي په یو وخت کې مونږ قتل یا په میډیا کې مدا وکتل چې اغي د ممتاز قادری جنازه هم وکړه، بیا د اغي د ګوند کسان چې کم دي په
پټې په لیول باندې هم او په ذاتی توګه باندې هم هغه وخت په وخت باندې په میډیا کې د دې فیصلې یعنی د قادری د پانسه ورکولو فیصلې په ضد باندې بیانونه ورکړي دي او دی وایي چې یاره په کار نه و چې داسې شوی وي. نو په لنډو ټکو کې به زه تاسو ته دومره ووایم چې یو یعنی یو خلیج د دې ترمنځ رامنځته شوی دی چې کوم خلک چې لږ آزاد خیاله دي یا لیبرل دي یا سیکولر دي یا ډیر زیات مذهبي نه دي نو هغې په یو طرف دي چې په هغې کې حکومتي ګوند هم راځي او کوم چې مذهبي دي نو هغې بیا یو بل طرف ته تللي
دي. کې یو بله خبره دا راځي چې یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې دا ممتاز قادری چې سلمان تاثیر وواژه سلمان تاثیر د پیپلز پارټۍ سره تعلق درلودی او هغه وخت د پیپلز پارټۍ حکومت وو او ښه زورور حکومت یې وو هغه وخت کې دا فیصله راغه خو د پیپلز پارټۍ لخوا ځخه دغه سزا ورنکړل سوه اوس د مسلم لیگ نون لخوا ځخه دغه سزا باندې عمل وسو. دوی څه وایي چې ریاست یعنی د پاکستان په میډیا کې پر دې خبره کوي هغه څه وایي چې ریاست څه ویل غواړي یعنی څه پیغام ورکول غواړي؟
دا تاسو ککر صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه او یعنی که وګورو نو د پیپلز پارټۍ په دور کې وخت په وخت باندې داسې اوازونه راغلي دي چې په ټلویزیون چینلونو باندې به کومې ټاک شوزم کې دي په هغې کې هم داسې اوازونه راغلي چې دا خو د پیپلز پارټۍ خپل حکومت دی هم د هغې په وخت کې سلمان تاثیر ووژلی شو ولې نه چې هغې ته هم پیپلز پارټۍ سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ حکومت یا خو د هغې سره څه یره وه او دا د میډیا په بنیاد باندې تاسو وایم یا داسې و چې هغې د فیصلې کولو یعنې د یو سختې فیصلې کولو هغه صلاحیت اغي نه سرګندولو. خو اوسنۍ حکومت کوم وګورو په آرمی پبلک سکول په پیښور کې چې کوم په 2014 کې حمله وشوه د اغي وروستو بیا یو نېشنل اکشن پلان په نامه باندې دی یو پلان اعلان کوچ په هغه کې ټول ګوندونه د مسلم لیگ د حکومت ترڅنګ ولاړو ورسره د پوز ادارو هم دا یعنی اراده او خودل چې دی هم د دې ترڅنګ دی ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن هم روانو. نو یو رائے عامه چوا اغا د دې ترشا جوړ شو او اغي حکومت ته هم دا حوصله ورکا کو وګورو او په حکومت باندې د یعنی د سیول سوسایټي طرف نم یو دباو په میډیا کې لګیا دی جوړیږي چې دی ولی د نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي. نو زما په فکر چې حکومت غواړي چې دی اوس یو پیغام ور اورسي هغه خلکو ته کم خلک چې په سخت دریزه کې لاس لري یا کم خلک چې د بیګنا خلکو په وژنو کې لاس لري یا چې مونږ وایو چې ترګری ده. نو حکومت یو پیغام ورکول غواړي او هغه پیغام په دې شکل کې ورکول.
سمه ده. داود خټک صاحب ډیره مننه له موږ سره دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچي څخه د سیاسي چارو کارپو علي ارقم دی. علي ارقم صاحب تاسو هر کله کوم علی ارقم صاحب زما پوښتنه دا چې ممتاز قادری ته په پانسۍ ورکولو سره ستاسو په خیال باندې ریاست څه پیغام ورکول غواړي؟
ګورګي اول خو دې ته قتل غواړي چې ممتاز قادری چې پانسۍ کوم وشو دا کیس چې های کورټ راڅخه څنګه درې کالو د ډیلی نه بعد راڅخه په 2011 کې دا شو په 2015 او 2015 کې بدیمه نه 4-5 کال بعد بدیمه نه اچانک عمل شروع شو او نن هغه 5 پی ایم شو په نظام ته هم ورسه دو. نو دې ته زه په دې ته نظر کې ګورم چې دا مجموعي کې کوم دا حالات بدل شو او کوم چې د ملټنسي په حوالے سره هغه په حوالے سره لږ ډیر موږ ته کلیریټی لږ ښکارا کېدل شروع شو او نیکشن پلان دا معاملې شروع شو یا در بیان دا معاملہ شو یا په خارونو کې چې څنګه ترهګرو چې دا مختلف ګروپونو چې کوم انداز باندې فائنانشل کرائمز او مختلف معاملات را شروع کړي په هغه کې څنګه مې راغی دا هغه ماحول تیار شوی چې باقي ماحول کې دا اقدام چې کوم دی دې کېدل ممکن شو کنه دا نن موږ دا مخکې دا تصور کولې ګرانه وا.
سمه ده. علي ارقم صاحب ډیر مننه او دا وخت له لندن را سره د سیاسي چارو پوها مونا نصیر ده. مونا نصیر صاحب تاسو سره کله کوم تاسو زخم دغه سوال دی چې پاکستانی ریاست لکه دلته زخم همکار داود خټک زم من د پښتنه کړي وای چې په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ په وخت کې د پیپلز پارټۍ خپل ملګری سلمان تاثیر گورنر دی هغه وشد کې شي فیصله هم راځي د ممتاز قادری خلاف هغه ور باندې عمل درآمد ونه کړ اوس مسلم لیگ نون حکومت تی او هغه هغه کار چې په پسپارټي به کولی هغه اوس دوی کوي. ساس په خیال نن ورځ ریاست ولې دې ځای ته ودرېدی چې ممتاز قادری چې ډېره حساسه مسله وه هغه ته پانسي ورکړل سي؟
زما خو جی په دې باندې رائے دادا چې دا پانسي خو یې ورکړه والا خو کدی ته تاسو ګورئ نو هغه د غازی نه اوس شهید وته خلک وایي. شهید وته وایي د هغه پرون په جنازه کې زرګونه خلک موجود وو. الدو ټی وی والا هغه په دغه باندې بان اور هر څه لګولي وو په ټی وی اور هغه کوریج نو او په سوشل میډیا باندې هغه تصویرونه اور هغه هر څه کور کېدل او په انټرنیشنل او په لوکل چې کوم زمونږ پریس دی میډیا دا په هغې باندې د هغې جنازې او دغه له کوریج ورکړې. د پی ایم ایل ګورمنټ پانسي خو یې ورکړه والا خو که هغوی خپل پالیسیز وګوري نو بیا هم د هغوی یو سافټ کارنر رشته دی خلکو دپاره
نرمه ګوشه لري
او جی هغه لري دی خلکو دپاره. د قادری قانون مات کړو هغه ته هغه سزا ملو شوه د هغه مقدمه څلور کاله اوچلېده یو دغه ټرایل اوچلېدو یو مقدمه اوچلېده او اخر کې کورټ چې زمونږ سپریم کورټ دی د هغه اناؤنس کړه چې دا د دله به پانسي ورکړل کېږي. نو د پی ایم ایل ګورمنټ په زه اله اوګړم چې دی سکای لګیا دی واقعي چې هغه چې کوم دا مایند سیټ دی دا کومه نظریه چې کومه ده دا چې کوم برداشت چې زمونږ ختم شوی دی او مونږ چې تشدد پسند شوي یو د دې علاج کې چې کوم نه وي جړې چرته دي هغې ته دې وګوري نو زه به بیا وایم چې او پی ایم ایل ګورمنټ کوم دی هغه ډېر سیریس دی.
مونا نصیر صاحب تاسو ته راځم. الیار کم سے مونا نصیر یو طرف ته اشاره وکړه بهرحال پاکستان کې یو کړی یا یو برخه خلک دا هم خبره کوي چې کوم مونا نصیر کوي خو له دې سره یو خبره مونا نصیر وکړه چې د ممتاز قادری خلکو ته حواله کول دغه جنازه په دومره لوی تعداد کې کېدل یا لوی تعداد ورته وایي خو بهرحال ډیر خلک ورته راغلي وو دا به ذات خود یعنی په فکر او په سوچ باندې ممتاز قادری فکر څومره په خلکو کې خور کوي یعنی څومره زیاته جذبه خلکو ته ورکه لکه یو چا لیکلي وو چې یو ممتاز قادری خو پانسي کړل سو خو نور ممتاز قادریان پیدا کړل سو دا فکر سره تاسو متفق یاست؟
نجی ګوره مین مسله دا سی دا چې موږ د دې ټول واقعې چې راکم پورا تین شپږ کاله تیر شو 2011 کې سلمان تاثیر شهید کړی شوی دی دا غینا بعد نه نه دی تین شپږ کاله بعد دا معاملہ وشو تین کاله پکې دی مین مسله دا چې سلمان ممتاز قادری په جیل کې وساتل شو دلته کې ټول بنیادی کې ادار په دې کې په هغه وخت کې موږ وګورو نه هغه د جوډیشری ډېر غټ رول دی د پیپلز پارټۍ ته په هغه کې هم دومره قصور نه نه کوم چې د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت سره د عدلیې چې کوم برتاو کوم سلوکو نه هغه تاسو سمخې ته دی او دغه ډېره ځوا خبره نه ده او بیا دې ته وګورئ چې پیپلز پارټۍ هغه ته پانسي څنګه ورکول چې هغه ته اینټی ټیریزم کورس څنګه سزا ورکړه هغه چې هم د ملک نه لاړو هغې نه بعد بیا هائی کورٹ ته کیس حاصل کې لاړو او پنځه کاله کیس چې کوم دی په بیک برنر باندې پروت وو هغه یې ډیلی ته اچولی او په هغې سره پیشي نه کېده په 2015 کې څلور کالو د ډیلی نه بعد بیا په هغې باندې په اکتوبر 2011 کې څه تر پانسي سزا شي وه او په جنوري 2015 کې دا کیس بیا راواغستی شو نو دا دومره ډیلی تاسو پته نه شي دې نه مخکې شدید کوم مواد هغه د تشدګردو سره د ترهګرو په حوالې سره کوم نرمه ګوشه وه هغه ټولو ته ښکاره ده دې ممتاز قادری کیس چې په هاي کورټ کې دغه معاملې چلے دا چې دوی چې لاهور هاي کورټ ته ادې ته راځي نو د لاهور هاي کورټ صادق کې جسټس خواجه محمد شریف چې زبر د وکالت کومه د وکالت کې خپل یو د هاي کورټ جج چې کوم دی هغه د وکیلو په دا یو مجموعي پوره یو مایند سیټ په پاکستان کې چې کوم دی کوم هیستوري چې کوم دا کوم تاریخ چې کوم دی هغه د ممتاز قادری په شاو ولاړو په دې کې د ممتاز قادری یو کس خبر نه دا هغه مایند سیټ څنګه مناسب او بالکل صحیح دا هغه مایندسیټ د دې خلکو د ګلیمرایز کولو مایندسیټ
دی د دوی نمایش او د دوی نمو بهرحال مونږ نه سر صاحب یو بل خبره لکه لیر کم صاحب خو بهرحال تاسو له یو خبرې سره اتفاق وکي پاکستان کې دا ویل کېږي لکه پنجاب صوبې کې د شذو خلاف تشدد خلاف یو بل ومنل سو د دین علاوه چې کوم د ممتاز قادری ته پانسي سزا ورکول معنا هغه فکر ته یو قسم په علامتي توګه سزا ورکول دي او دین علاوه ځخه دوی دا وایي شرمنوبه ته مبارکي نواز شریف ورکه پاس کړی واډ باندې په حال داس په پاکستان کې زنن اختلاف دی. دوی دا فکر کوي چې نه پاکستان کې اوس یو متبادل سوچ فکر ریاست خپلوي. دا خبري یعنی ستاسو اتفاق دی دې سره کنه؟
پازیټیولی ورته کتی شي، خو که بیا تاسو ورته ډېر غور او فکر پې ډېر کوئ نو بیا به تاسو دې ته ګورئ چې قادری د غازی نه خو شهید شو، خو د چا په وینا باندې یا د چا د نه چې متاثره شو، مفتی حنیف قریشی خطبه یې واورېدا اور هغې نه بعد هغه لاړو اور تاثیر صاحب یې ووژلو، نو دې اټولې کیسې کې مفتی حنیف قریشی خطبه چې وشوه هغه کس چرته لاړو، یا د هغې په زمونږ په جوماتونو کې چې کومې دا قسم خطبې ورکړل کېږي چې شیعه کافر دی، سنی کافر دی، کرسچن غلط دی، هندو غلط دی، یا یو جماعت والا یا دې جماعت والا دا غلط دی، دې باندې گورنمنٹ سکول غواړي سمره پورې به کوي، نو هغې نه بعد به مونږ ته زیات پازیټیو یا د ډیولپمنٹ ښکارا شي ان دا مطلب لانگ رن کې
سمه ده، یعنی په اوږده موده کې. مننه ډیره علی ارکم صاحب. یو بل خبره، یعنی دا فکر کې دی ډیره ویره وای چې ممتاز قادری تپانسی ورکړي نو پاکستان کې به تشدد شروع سي او ډیر بد حال بسي، نو په کوم انداز چې حکومت دا خبره منظم کیا منی جه کا چې تشدد هم ونه سي، احتجاج هم وسو، جنازه هم وسوله، جنگ جګړه هم نه وسوله، او په میډیا باندې په داسې طریقه وکړي، د حکومت سي کومه ستراتیژي تګلاره وا هغه څومره ستاسو په خیال باندې داسې ولا چې هغه څوکي تعریف وکړي او باندې تنقید وکړي؟
په هغه کې دوه خبرې، یو خبره خو دا ده چې اوس چې کوم لکه بنیادی چې کوم مسله دا ده دا چې ممتاز قادری تعلق چې کوم مکتب فکر سره او د بریلوي مکتب فکر سره بریلوی مکتب فکر کمنګ تیرو دیس کلوی کالو تاریخ کو رو نو پاهو کې په دې انداز کې چې پاکستان چې کوم ملټری په سوري کې چې کوم جادي انډستری جادي کمپلیکس چې کوم روغ دی، کوم جادي انټرپرایز چې دی، پاهو کې د بریلیانو صبر خنشته، ځکه د مسلح انداز کې په انتهایی په تشدد په انداز کې د عربي عمل ورکولو هغه استعداد شاید چې بریلوی مکتب فکر لري هم نو ٹھیک ہے نا، اگر احتجاج اور جلوس توڑے شی یا سلیکٹ ڈیئر توڑ پھوڑ گورے شی جگہ وہ پرون دساد پوریا کوشش کرے، یا ہم سلیکٹ ڈیئر کو ہوا جی حکومت کی طرف یا بل میڈیا کی پکم انداز کی دی لگا نیپ پیمرا پہ کم چیک ساتھ جی یو چینل چاہے لڑیر جات ایگزاجریٹ کو تاکہ آگے فوراً بند کو دال کے دین نو نان سینس اپروچ تھا دار درجہ کے منتخب کاری کی میڈیا لاگے لڑیر جات پروموٹ کو لو یا بڑھاؤ اور کول کوشش نہ اور گورے کی دو او دل تک پلان دی بریلی مکتب فکر کی لا پاگ انداز کی پر متشدد انداز کی در ریٹیلیٹ کول صلاحیت ہی لانیشتے نہ دی شی زنو چکم دے اغا قسم حالات نو نی دل کم شی مخی دی نی دل کرے شی دی،
یعنی د میڈیا باندې دغه سی چک یا کنټرول ساتل خپل، یعنی تاسو هم صافی آسیا جرنالیست یی، تاسو خپل څنګه ګورئ چې آیا په دې انداز باندې ساتل د په کم انداز حق وي، یعنی په مسلکی حساب باندې حکومت دغه ګام یا د پیمرات کاروم دغه چې دغه چک او دغه باندې ساتي دا سم وو؟
نه جی زه ګورم د میډیا باندې د څه قسم عام ریسټریکشن کاغه د هر مکتب فکر او د هر خیالي داغي په دا کې دو زه په خپل په څه قسم باوند ساتلو باه کې نه مثلا بایس تاسو ما نو یی خبره چې دومره دا چې میډیا ته د وایلنس پروموټ کولو او تشدد چې کوم نریټیو دی داغي پروموټ کولو چې کوم ود او کولو کوم داغي اپروچ پاتې شه دی، لکه څنګه چې سلمان تاسو د شهادت په حوالے سره ویل کی چې مهر بخاری او د باز ټي وی انکرام رویه هغه ماحول پیدا کړی وو، نو ایٹ لیسټ دومره دی چې هغه د ذمہ داری او د زغاز لکه احساس پکې موجود چې یاره زمونږ خبره زمونږ څخه خصمه کوي چې کوم دی وایلنس غور نه کی دا میډیا ته په خپل پکار دی به معنی په زبردستی یا په زور یا په دې سره چې کوم دی منفیت به پیدا کیږي فائدہ به نه کی.
سمه ده، مننه. او مونږ نه سر سره داسې خبره چې یعنی تاسو لخپل یعنی څه اضافه کول غواړي په دې کې یو منټ وخت دی که تاسو کول غواړي؟
جی بالکل بالکل جی زم بالکل د پابته په بالکل په خلاف يم، خو په کار دی چې زموږ میډیا چې کومه ده هغه لګ ریسپانسبل شي، لګ برداشت پیدا کی او چې کوم هیټ سپیچ یا تشدد چې کوم شی پروموټ کوي یا دغه کوي هغه په کار نه دی چې از ا مورلی خپل هغه کار نه کوي.
سمه ده، ډیره مننه مونا نصیر صاحب ستاسو او علی ارکم صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې دواړو په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو دواړو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. یو ځل بیا مننه.
Thank you very much.
مننه. ډیر مننه، خوشاله اوسئ. او هم له دې سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. تاسو به په راتلونکي غړي کې هارون بچا بس تاسو کوربه وي او هغه به دغه خبرونه پر مخ وړي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.